وکړي. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او په دې اړه باندې به مکمل جزئیات تاسو ته خپاره کړو. په همدې سره د ازادي راډیو د دغه پروګرام پای برخو ته رسیږو. په لامو سپارم خو د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د راډیوي مجلې په دې ګڼه کې به د سندرغاړي عبدالله مقوري د ژوند او هنر په اړه راپور واورئ چې تېره اونۍ وفات شو. ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپلو هنري کارونو په اړه راته غږیږي او زمزمې هم راته کوي.
دمر په قبر قبر مزا په زوال به واوړي ستا د قدم لاندې می زړه د په بال به واوړي.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تفسیره ده، خو د تفسیرې ژبه بیل ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقوری تیر یک شنبه د خبرګولی میاشتې په دیرشمه نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقوری چې په 1302 هجري لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوری په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپل مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مېشت شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 50 زیات ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نه شي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن دی اوچت غره په سر می خاخړه، د وطن دی اوچت غره په سر می خاخړه، مخ می سم کړی د شیرین آشنا کوڅې ته، مخامخ می کېږدي خپلې محبوبې ته.
په افغانستان کې ورستۍ څو اونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر اونۍ وې. تېره اونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوري هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپه راول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یوه راپور کې مو د عبدالله مقری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقری غږ دی. عبدالله مقری د مولوي عبدالوهاب زوی، د 1302 هجري لمریز کال د غویي میاشتې په 23 نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره او وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته یې په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مقری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله، دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالې، د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل غږ سندرې سکړي. عبدالله مقری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګ مقری هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا 1600 کیسټونه ثبت کړل چې د خپل هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان په دیدن کوسي تمرما،
عبدالله مقری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالې، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شېبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولې میاشتې په 13 نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 68 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مقری څخه هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی میرخان مقری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین غږ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. د همدا شیبه د عبدالله مقری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقری به جوړې سندرغاړی یاد کړ او وی ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوش و. کاشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو دی عبدالله مقری لا چې څه د هډیر دی افغانستان سي ار سړی یار هنرمند او استاد ار څوک سیمي د لوی زیاده دی د دې وطن لپاره دا خدمتونه کړی دي. خلکو ته خوشحالي او مسل کې حقیقي شیرونی ویلې دي او د دې وطن بچای او د دې وطن د خدمت کړی دی.
عبدالله مقری یو لسی او حماسي شاعر او سندرغاړی و، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 30 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مقری سندره چالانه کړې ده. میرویس وای عبدالله مکرای هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ځای ده.
الله عبدالله مکرای خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارک ښه خندونه کړي دي او ټول وطنوال ورسره مینه لري. زه خپل ډیر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د سندرې اورم او په کور کې په دکان کې همیشه وخت چیرې ناست یو زه چیرې تنایو بس د سندرې موږ همیشه وخت اورو. د وطن یو سرمایه والا عبدالله مکرای غټه ځای ده د وطن لپاره کنه.
سپنجره یاجی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند سپندې کلی اوسیدونکی دی. ښاغلی متمدی عبدالله مکرای د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې امله یې دغه سندرغاړی زیات خوښ و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي.
دا خو زموږ په ځوانۍ کې هنرمند و. زما د وزارت اطلاعات و کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه به ژوندي وساتي. داسې خلق خو قابل د دې دي چې دایم باید د دوی هغه یاد وساتل شي.
لیکوال ممثل او یونلیکونکی مزمل هوتک بی عبدالله مکرای د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړی یادوي. هغه وایي عبدالله مکوری په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه.
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکرای هغه هنرمند وو چې په خپل غرنی غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي.
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بی عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي. ښاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو.
عبدالله مقری یوازینی افغان هنرمند و چې تیر څلوېښت کلونو ناخوالو ته یې د هنر ژبه ورکړله. هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس و ګرېوان و هغه یې بیان کړل. هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل نه یې ستور د نیلۍ پرېښود نه یې خوار د شړۍ پرېښود. هر واقعیت یې په ډېر کړه ورسره بیان کړل ټول یې نقد کړل.
سرگی بدمانی اشنا ستا پنوری رستی دیدن تم اشنا راست چی پاتن شیخا ما خراشا.
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی. په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي. حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. د په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کسټې وکړلې. ما یو کسټ و چې د رباب منګي په نوم باندې و. نو اولنی نوم چې ما ته هغې کسټې کې کېښو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې و مخکې او بیا حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بد نه لګېدل. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندرې دې په یاد دي؟
او ولې نه، دا هغه وخت سندرې ما په یاد دي تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنۍ مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. دومره په خبر خبر مزا په زوال بواوړې دومره په خبر خبر مزا په زوال بواوړې ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال بواوړې
ډیرو مینوالو غوښتنه کړې وه چې ټپې دې ویلي دي غزلې دې ویلي دي باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې م یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې. داسې و چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیزې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلبا کوي. نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و. زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زچ مینوم ډیر خو د چا بزان د چا بزړو لبلتان نه خبر نه و ز په قسمت دومره سپیروم وې هغه د بل شو ز یوازې پات شوما
سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی. همای جان لکه مخکې چې ما ته چې ولس کلنۍ کې ما مخه وکړله ډېر زیات کیسه ته مې خو کومې سندرې چې ما ته ډېر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر دی او دا سندر به زه ته د زمزمه هم کوم.
علامه زرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې پخل در په سیوا چوم مزرانا حسین چزړه در په سیوا چوم مزرانا حسین چزړه در په سیوا چوم لپی لپی وینه ب پخل در په سیوا چوم لپی لپی وینه ب پخل در په سیوا چوم الله مزرانا حسین چزړه در په سیوا چوم لپی لپی وینه ب پخل در په سیوا چوم لپی لپی وینه ب پخل در په سیوا چوم.
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یو ځانګړی اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی. لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده. مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو مخکې به لکه مونږ ورتللو هم هغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کولو. مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
تا
چی زیرڑا کھڑلو چی کار میں پیدا کھڑے دے پاس کے بو پوشے دتا نارا در پو سیوا چھوم پاس کے بو پوشے دتا نارا در پو سیوا چھوم لپی لپی وین با پخلا در پو سیوا چھوم لپی لپی وین با پخلا در پو سیوا چھوم
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا یې ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي له اول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې منگ بیخی دا سی کلیپ جوڑا ونم نگوارو. باید هر هنرمند تا پکار دا چه پخپل وطن که پخپل افغانستان که کلیپ جوڑ که.
اول دا سبت خماره دا یعنی دلتا میاری ستیدیوگانی نشتا چه سبت وکری یا کدیر قیمت سبت وی؟
او دلتا چه دا ستیدیوگان نشتا دا چه هغا دومره پیسی اخلی چه زمانگ وست نور ترسیگی، خو کاریم دا سی چندان کار نده، دیر زیاد پیسی اخلی. نو دا سی ستیدیوگانی بیا دلتا شتا دی چه هغه مونږ سره بیا مغل ته مونږ نوم ثبت کو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي خو خپل مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلې دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلی دی هغه سندره به زه درته زمزمه کړمه چې ژوند دے اسی بے لتا غم خورے مورے زب چات کوم غک چی مورے مورے
اوہ کی چیشے مستے ملغان ری تینا جوڑی شے زرونا چی بے رحم شے ڈابر تینا جوڑی شے اوہ کی چیشے مستے ملغان
د نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کیږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره یو ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم آسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نور البشر نوید لیکلی دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګډېدای شي. حالله چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي، او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بېلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه دغسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي، او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، او هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بېلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بېله ده. په دغه بېلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډېر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وي؟
او دا طنز به میو ارتباط لري د موضوع سره دا اس نش کده چې موضوع یو یو طنز د بل ځای راغلی دا به یو ارتباط هرو مرو لري او که ارتباط ونه لري نو بیا دا سیخ کاریږي لکه په یو ټکور باندې چې یو ډیر بدرنګ پیوند لګول شوی وي
استاذ په کلمونو کې د زینو نورو ژبو اصطلاحات کلمې او متلونه هم شته دي
ز ډیر قیود او تعریفونو ته نوک نه نیسم او دغسی غواړم چې سروان ولیکم دغسی ولیکم چې لوستون کای په فکر باندې مجبور کی یعنی تش دنی وچ دای وخت واړوی یو څه معلومات ورکی یو څه د خپل په فکر باندې اړکړي او په موضوع کې د خپل فکر وکي او د خپل یو استنباط ته ولري
کلام چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه کیدی شي لنور زینو هم کلام شروع سی
او مقدمه خوست پا لیکنو که خلق نخو خیی چه لکه بخواب چه خلقو بویل چه دا حقیقت ته و دا جوات خبره دا و بیا با یو یاد با پره که را پام دا غسیت لای و بیا بروست اصلی موضوع تا را غلی و نو مقدمه خوست پا لیکنو که مناسب نده او کالم که خب بیا بیخی مناسب نده زکر دی کالم ساحه دی ام دومره پراخه نده دی ساحه نمی مطلب دا دی چه کالم لکه نومی دی کالم پا دی اخبار یا دی مجله په ځانګړي یا محدود ساحه کې راځي نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي مینهوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي دغلته کالمونو داسې مینهوالو نه موندل حتی په دې اړه بحث ونه شو ولې
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې په کالم باندې بحث نه دی شوی په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی یعنی د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی نو یو دا خبره ده بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي
ننګیال صاحب تاسو د سانسور خبره وکړه که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې
نو سانسور خو یو د اختناق پزایی چې هغه په لیکوالم هاوی وي مسلطه وي او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي خپل لیکنې سانسور کړي او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي د لیکوال لیکنه سانسور کی در دوار صورتو که لیکنه زیانمنیگی او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي نو په اړه لیکنه کې سانسور خیر نه دی دا یوازې کالم پورې اړه نه لري اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا سانسور لاندې یم طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي
مثال یو موضوع ده یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي مزیدار به وي ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي نو باید په همغه ژبه په همغه لهجه ولیکل شي او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې داسې هم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خبر خپل لیکنه دوی ځای کړی دی. قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کی دی دای د خپل مدعا د پاره چغه په ورسته دی لیکي. د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو همزه کوي چې دای په هماغه همزکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا یې خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي څه باید وکړي؟
زمک باید هر چا خپل ای، البته د نورو د لیکل نه دا استفاده کیدای شو. دا دغه سند چې موږ چې په عام هغه کې غوته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډیره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسیدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او منته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي. دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی. او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي؟ هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
درنو اوریدونکو، روان راډیو مجله د ډاکټر محمد اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما، تدا وریز د پاوندو د پلوون سیوری، نه د کوم فکر غیره شوم، نه د کوم گل انزور شوم، نه د کوم فکر غیره شوم، نه د کوم گل انزور شوم، شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوری، زه د دې خونې د تاخ ما څراغم نه جوړیږم، زه د دې خونې د تاخ ما څراغم نه جوړیږم، په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوري شي مې د خپل تور خاور په سر نټنګیږي شي مې د خپل تور خاور په سر نټنګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوري د دعاګان صف مې ودرید ستا د مخ مې رابطه د دعاګان صف مې ودرید ستا د مخ مې رابطه ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري
Maya tajar tajar ki tuki ki. دریا جی